پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د سلواغي عدالت 22 فبراير میاشتې 11 د ازادي رادیو د دې خبرونه مهم خبرونه پلانډو کې په نیمروز کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو سرپرست رئیس وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغان پناه غوښتونکي په خپل خوښه یا په زور له ایران افغانستان ته ستنول کیږي. مولوی صدیق الله نصرت ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بیلابیلو ادارو په مرسته له 300 تر 400 پورې دغو رسنیو سرام راسته کوي. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر نږدې 2 برابر زیات شوی دی. راپور وایي چې د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته داعش ته د فعالیت زمینه برابره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړو شمیر 2200 اټکل کېدی خو اوس 4000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوې سپارښتنې خبرې کړي او په اوکران کې میشتو امریکایانو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له دغه هیواد ووځي. په مخکنیو خبردارو کې دغه وزارت له امریکایي ادباو غوښتي و چې دا ډول اقدام ته پام وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون ویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د بهیا په اړه خبرې ورستی پړاو ته رسیدلې او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړ جوړی سیمه لا خوندي کړي. د پاینه حال کې ویلي چې د ایران لپاره مهمه ده چې جوړ جړی ته لیوالتیا وشي او خبرو تک شي. او په داسل کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداري ورکړي چې د اوکراین کړکیچ شای تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. شغلی جانسن دا خبرداري د ناټو په مرکز بروکسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل چې جګړه به یو ناورین رامنځته کړي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې درو پرونه په برخه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي کای لا افغانستان څخه خپل ځواکونه نه وایي ایستلای او جدي جګړه ته به دوام ورکولای.
د وټو لپاره خو وخت نه و. حکومت نه وایي وټلای موږ اړو چې ډیر نو ستیرم بیا توسانه کړوي.
په خوستا پکتیکا کې قاضیانو او د محاکمو کارکونکو د سپارښتنه وسو چې له خلکو سره ښه چلند وکړي.
امید ده چې دغه ملګری به هیواد د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
په فرا کې د ورسیو جګړو د قربانیانو حال په یو راپور کې اوریدلای شي.
سترونه ډیر دغه 200 کور چې په سوي دغه کورونه بیا ځای ډیر دغه څوک هغه دغه د منطقې چې په سوي
په غزنی کې یو ځل بیا د پانتون یو استاد وژل شوی. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خبرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلای شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګي د سر راپور راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د خپل پوځي چارواکو هغه راپور را دی چې ګواکې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی دی. جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې یو ځل بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه چې داسې نه وای کړي اړ و چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولې. نور حل د پیروزي عزیزي په راپور کې اوریدلی شي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه را دوي چې لامل یې پرنیو کې دي چې له افغانستانه د خپل ځواکونو پر ایستلو سره د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی. بایدن تازه تیر شپه نو وخت ته ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې ټینګار وکړ.
د وټو لپاره خو وخت نه و. حکومت نه وای وټلای موږ اړو چې ډیر نور سرتیري مو بیرته ورسانه کړی وای. دا یوازې 2400 زنه نه بلکې موږ مجبور چې باید د سرتیرو د پام وړ شمیر زیات کړو او موږ بیرته دې ته وګورو او موږ بیرته دې وګدي چې بیرته راستان شو.
بایدن وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د تیرې دوشنبې په ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې پکې امریکایي پوځیانو د بایدن پر ادارې له افغانستان نه د خپل ځواکونو پر چټک ایستلو نیوکې کړې دي. په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکې سوي دي چې د ځواکونو د ایستلو پر مهال د طالبانو پر مختګ او د افغانستان د جمهوري حکومت سقوط ته متوجه نه و. هغه څه چې طالبان د امریکا ماتې او خپله د جګړې ګټل بولي. واشنگټن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلي چې دغه امریکایي پوځي چارواکو دا راپور 2000 مخونه لري او د بایدن د پریکړې په اړه د اختلافاتو ترڅنګ پکې د تخلیق داخلي پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د ابي گیټ په نوم دروازه کې د 14 پاړه جزئیات ته اشاره شوی. دا څوم ځل دی چې بایدن او د اداري مسولین له افغانستان د وتلو پاړه د خپل پریکړې دفاع کوي، چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظر دي. خو د یو شمیر افغانانو په ګډون د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2000 کال په نیمایي کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه، چې د 2021 کال د اګست میاشتې تر اخره له دغه هیواد په بشپړه توګه ووتله.
په راپور کې مو ولیدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپل پوځي چارواکو هغه راپور د ویچ ګواکې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی دی. وروسته له هغې چې د اګست پر 15 طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، ګڼو افغانانو له هیواد وتلو ته مخه کړه. په دغو کسانو کې ډېره برخه لوستې افغان ښځې هم دي چې په وینا د امنیت په خاطر له هیواد وتلو ته مجبوره شوې دي. هغه افغان ښځې چې له افغانستان څخه وتلې راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري؟ افغان شزی په هیواد کې دننه او د باندې څړول ستونزې غالي. ملالی بشیر په اړه راپور جوړ کړی چې د یو پخوانی خبريالې په ژغ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت مونږ نشو کولای. او دغه په اړه کې
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خاني غړې ده. دا هم د نورو ګڼو لوست افغان شزو په څیر د طالبانو د حکومت راتګ وروسته له افغانستان ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتښتول او له څو ساعتونو برمتنیولو وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، مونږ یلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه وروسته ما ته اختارونه راتلل، ما اختارونه او څو سپینګیری سره شریک کړو او ما غوښته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار وو، چون دا وخت هم داسې ډېر اضطراری حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی؟ که رسیدلې نه وي هلته هم ځینې اختارونه موجود و. بنا ان مونږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینوارې یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره ته ګرسته له هیواد وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې لوي خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پریکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکي، چې د شلو کالو خواري ده ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه له چې کله زراعت کمه تاسو باور وکړئ چې د ستوني باندې م درد شي، او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دینه پس به څه شي کوي، کومې خواته به د بی څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري، دا ډیر سخت ورځې یو شپې چې موږ تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلې افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15 نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې شوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. د جنوري په 19 نیټه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شو چې پکې فعال تمنا نظریه پریانی وایي چې طالبان د دروازې مخې ته ورغلي او غواړي کور ته ورننوځي. تر هغه وروسته د تمنا پریانی او یوې بلې فعالې پروانه ابراهیم خیل د ورکې دوه خبرونه خپره شول. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو له طالبانو غوښتي چې د دوغو شتو تر خوشی کولو په برخه کې د ژر تر ژره لاس په کار شي. طالبانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې وه چې دوی دا ښځې نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې موضوع په اړه وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاندې لیز تروسل د سه‌شنبې په ورځ د فبروري په 8 نیټه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل
پروانه ابراهیم کیل او تمنا پریانی د خپل خپلوانو سره د جین په 19 مورو کې یا توقیف شوي او دوه نورې فعالانې په زور ول شوي دي چې د جنوري د 14 په لاریون کې ګډون کړی و. راپور ښیي چې مرسل عیار د فبروري په 2 د خپل کوره او زهره محمدي د فبروري په 3 د خپل کلینیک له مخې برما ته نیول شوي چې تر اوسه یې د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته.
د ویل چې د دوه قضیو په اړه د معلوماتو په خاطر یې پر طالبانو ټینګار کړی او پر دې موضوع چې د دوه ښځو فزیکي او رواني خوندیتوب د تضمین او ژر تر ژره دی راخوشي سي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:02 دی. په غزنی کې یو اربیا د پانتون یو استاد او د غزنی پانتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل شوی دی. په غزنی کې تر دې مخکې هم د یو شخصي پانتون رئیس او د شریعتو استاد ډاکټر میراج وقار مړی له څلورو اونیو تری تم کېدو وروسته موندل شوی و. نور حال په یو راپور کې.
په غزنی کې د پوهنتون یو استاد او دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل شوی. استاد سید آصف هاشمی تقریبا 3 میاشتې وړاندې په غزنی ښار کې له خپل کور نه څرګند کسانو تښتولی و او پرون جمعه د سلواغې میاشتې 1 نیټه یې مړی وموندل سو. د غزنی ولایت له مقام څخه په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې سید آصف هاشمی د ناڅرګند کسانو لخوا په شهادت رسیدلی او نن یې مړی موندل سوی دی. خبر پاڼه زیاتوي د ولایت رهبري شپه او ورځ هڅه وکړه چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو په مټ د نوموړي د ځای ځایګي او د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه او ژوندې وژغوري، خو بریالي نسوو. خبر پاڼه زیاتوي د غزنی ولایت مقام امنیتي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د استاد هاشمی قاتلان زر تر زر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. پوهنیار هاشمی د شریعتو د پوهنځي تر څنګ د غزنی پوهنتون په نورو پوهنځیو، د همدې ولایت په خصوصي پوهنتونونو او نورو علمي مرکزونو کې تدریس کاوه چې سوونه محصلین او شاګردان یې درلودل. استاد هاشمی په اسلامي علومو او فقه کې ماسټري درلوده او 3 علمي کتابونه یې هم چاپ کړي وو. د استاد سید آصف هاشمی کورنۍ په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر میراج وقار مړی هم له څلورو اونیو تری تم کېدو وروسته وموندل سو.
په خوست کې د دې ولایت او پکتیکیا د قاضیانو او د محاکمو د کارکوونکو لپاره د 3 ورځنۍ روزنیز سیمینار کې له دوی غوښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه چلند وکړي. د سیمینار تابع کوونکو ویلي چې په دې برنامه کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل سول. نور حال په دې راپور کې.
د ستر محکمې د قضایي او مسلکي تعلیمات او مرستيال قاضي مدثر لوګروال آزادۍ راډیو ده د سیمینار په اړه وویل
دوی لپاره موږ په دې 3 ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایي د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استیناف محکمې رئیس مولوي عبدالکریم حقانی وویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوې او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوه،
تر دفع دعوه تر فیصله تر نسل حکمه دغه ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې وکړو. امید ده چې دغه ملګری به هیواد د خلقو د پاره د خدمت مصدر وګرځي او د خلقو د مشکلاتو په حل کې به مؤثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د اصطراف محکمې د جزا د دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وایي په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډېر ګټور تمام شوی دی.
نو دغو قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار ایستلی ده چې ډېر څه یې زده کړي دي. په دغو کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر سوي خلک هم شته، ځکه نظام نوی ده. طبعا به په دې نظام کې نوي خلک رامخته کېږي او ځوانان د نظام دپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان د نظام د پرمختګ ورکولای شي. نو هغو ځوانانو لپاره ډېر مفید ګټور تمام شوی.
د پکتیکا د اصطراف محکمې رئیس مولوي امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامې هم جوړې شي.
موضوعاتو د حل په باب باندې ښې خبرې ورته وشوې. د هغوی د حل په باب ډېرې اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بل یې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو. چې تاسې له خپل ځورېدلي ولس سره زیات مهرباني او رحم کوئ.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامې جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې په داسل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ په دې وروستیو کې زیات شوی. نن تمه کېږي چې د ډیپلوماتیک فعالیتونو دوام به د زیاتو چارواکو پام ځان ته واړوي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداری ورکولو لپاره د لویدیځ د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. د برېټانیا صدر اعظم ښاغلی جانسن پرون په بروکسل کې ویلي وو که جګړه ونشلی نو ناورین به پیښ شي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوې سپارښتنې خپرې کړې او په اوکراین کې میشتو امریکایانو څخه یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له دغه هیواد څخه ووځي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوې سپارښتنه کې چې پرون خپره شوې له امریکایانو غوښتل شوي چې د روسیې د پوځي برید او د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدونکي ګواښ له کبله اوکراین ته سفرونه ونه کړي او کوم امریکایان چې په اوکراین کې دي ځانونه دي له دې هېواده وباسي. په سیمه کې کړي کوي چې د مسکو له اقداماتو او له اوکراین سره پولې ته څیرمه د لږ تر لږه 100,000 پوځیانو له استولو وروسته زیات شوی دی.
روختیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
په وروستیو کې په افغانستان کې د برمتنیونې پیښې زیاتې سوې دي. طالبان څه سپیناوی لري؟ اسمت سروان او نور تفصیل.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
اختطافچیانو په ضد باندې زموږ مبادله جدي ده. د ډېرو اختطافچیانو هغه عاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور یې تر جدي تعقیب لاندې دي او هغسې نیول شوي دي، زندانونو ته لېږل شوي. په تېر یو میاشت کې 18 پېښې دغسې اختطاف موږ شنډې کړي دي چې یو اساسه یې بېرته هم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکو کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچیانو شنډه شي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لورې وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارس رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یوه ونې وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لورې د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بېدرکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولې وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
ومردل چې په افغانستان کې د برمته نیونې پېښې زیاتې سوي دي. د څه باندې لسو دقیقو لپاره له حسیبې اټکپال سره واوسئ، وروسته به بیا له لنډو خبرونو سره راستنېږم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخې تمو زه حسیبه اټکپاله هر کلی کوم. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څو کلی د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو کې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د دې کلي اوسیدونکي اوس بې سرپناه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ورانو شویو کورونو آبادۍ کې دې ورسره مرسته وکړي. اجمل آند پرې تفصیل لري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسګونه کلیوال آباد وو، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې کورونه یې د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داود وایي
په دې خاطر چې سره خپل دولت وایي ولدا طالب راځي د دې ځای پر ماټا کوي وایي ورته په دې خاطر چې په کوم ورور موږ په واسطه نه چې طالب وګورو تا وګورو موږ غریب خلک وایي وایي ورته ابا الله ورو د اختر ورا نشپه د اختر اته په دغه کې ورو مسلمانانو زړه د باغ له خپل باغ سره هم بوسته کنه ست دوله نه کول په سره کې ورو دی
سره را دی د هغه 200 کور چې په سوي دغه کورونه به ځای دی ته دا څو وخت وګوره دغه د منطقي چې په سوي دی خرينو چې په سوي نه دی چې په سوي په خپل ما ته ورور منه 200 را راتنه چې په کړي دی ورور منه خاص را 15 لک شپږ لک افغاني سره نو چې په کړي دی درد
د بالابلوک ولسوالۍ د فراه خر شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتره کې پراته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستۍ شمیرو لمخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30,000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاق، سور، کینسک، شیوان او دهزک کلو ډیر زیان لیدلې. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له زیانمنو شوو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته یې له خاورو سره اوار شوي اوس له خپلې مېرمنې او څلور ماشومانو سره د فراه ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چپه سوي دغه باغ چې وینې دا باغ مو چپه سوی دی. پر هر سری باندې موږ 15 لکه افغانۍ مصرف کړی دا یې راڅخه چپه کړه او تر دې مرله زموږ سره یو روپۍ کومک نه دی سوی. دا دلیل یې دغه چې پر موږ باندې ټکان کېږي او د جادې څخه اندا زموږ کلی ډېر لرې دی. دا زموږ سرونه پوسته یې دلته جوړه کړه دغه پوستې پر خطر باندې انګر دا سرونه چپه کړه. پوستیان دلته یوه میاشت بالا کارونه کوي بالا پوستیان ورڅخه خراب کړه پوستیان خراب است.
خو په دې کې اصلي پړ څوک دی؟ دواړه خواوې یو بل ملامتي. د افغانستان د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني د حکومت یو پوځي چارواکي د دې ټولې ورانې پړه پر طالبان واچوله. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د خلکو له کورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها که
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسؤل هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو. هغه کسان دي چې پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوالو مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان د خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکولې او بالاخره یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کوو.
بالاخره دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
خو طالبان دا څرګندونې نه مني او د پخواني حکومت نظامیان د دې ورانیو پړګني. پر یو بل د پړیا چولو په دې لوبه کې یو څه چې روښانه دي دا دي چې د بالابلوک سیمه ییز وګړي بې کوره شوي او وسوایي بیړنیو مرستو ته اړ دي.
موږ دغه غوښتنه ده چې مشالات مشترې کومک وکړي چې موږ ځان ته یو کوډل جوړ کړو باندې اوس خو نه ولاکه وس لرو نه خرڅې د دې خوا د ګراني ده.
موږ غوښتنه دغه دغه دولت وایي ورته یو همکاري سره وکړي وایي ورته چې یو ولیدل خلکو یې چې یو
فراکی د طبیعي پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادۍ راډیو ته وویل د خلکو ستونزه یې د پیښو په وړاندې د مبارزې له وزارت سره شریکه کړې ده.
تقریبا تر 15,000-16,000 پورې عریضې راغلي د خلکو د تخریب شویو کورونو. نو انشاءالله موږ وزارت سره خبره شریکه کړې چې وزارت هدایت موږ ته وکړي، موږ به انشاءالله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول ښایي لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمېر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان یې نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
ډیپلوماټ خپرونې په خپله اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. آیا د داعش ډلې پر ضد د طالبانو کمپاین نتیجه ورکوي؟ په دې مقاله کې د AFP هغه راپور ته اشاره شوي چې پکښې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر له قوله راغلي چې وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه نوره د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې حضور نه لري. په مقاله کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکینیو څرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي وو چې داعش نور په افغانستان کې یو لوی تهدید نه دی. خو د ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې د دوی تر لاسه کړي معلومات ښیي چې د داعش پر ضد د طالبانو د بریا اعلان یو مبالغه ده. مقاله یادونه کوي چې هغه طالبان چې 40 کاله د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه، اوس په ورته حالت کې د حکومت په توګه د داعش ډلې له سخت دریځ سره مخامخ دي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی چې پر افغانستان د خپل واک تر اعلانولو وروسته پر طالبانو د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. په عکس العمل کې د مقالې په وینا طالبانو د داعش پر ضد خپل کمپاین چټک کړی او د ذبیح الله مجاهد له قوله ویل شوي چې د ډسمبر په 9 ویلي وو چې طالبانو د داعش 600 غړي نیولي دي. خو د مقالې په باور طالبان په دا ډول عملیاتو کې په ځانګړې توګه ننګرهار کې پر بېګنا خلکو عملیات کوي چې له داعش ډلې سره هیڅ تړاو نه لري. ګارډین ورځپاڼې د افغان جنود د زده کړو په برخه کې د ښځو هلو ځلو ته پام کړی دی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده. افغان ښځې څه ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو غوښتنه کوي؟ د دې مقالې لیکوالې ایما ګراهم هاریسن لیکلي د افغانستان د واک تر لاسه کولو وروسته که څه هم طالبانو تر ډیره د نجونو د زده کړو مخه نیولې، خو دوی د یو نوي نسل سره مخامخ دي چې د خپلو زده کړو د حق لپاره مبارزې ته چمتو دی. په مقاله کې د زابل ولایت د یو ښوونځي د ښوونکي پروین توخی کیسه راغلې چې وایي په اګست میاشت کې طالبانو دې ته وویل چې ښوونځی د موقتی پوستې په توګه کارول غواړي. د میرمن توخیله قوله ویل سوي چې دی په 1990 ملسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د هغوی چلند لیدلی و او نه یې غوښتل یو بل نسل هم له ورته برخلیک سره مخامخ سي. نو دې طالبانو ته وویل چې هغوی د ورځې لخوا دا ښوونځی نسي کارولی ځکه دا نه غواړي د نجونو په زده کړو کې خلل رامنځته سي. مقاله د ځایي فعالانو له قوله لیکي چې د میرمن توخی په هڅو په زابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو ښوونځي پرانیستي پاتې شول. وروسته لولو چې زابل ولایت په 30 کلونو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی کړی او په دې ولایت کې یوازې 3 لیسې فعالې وي او هغه هم ټولې په مرکز قلات کې، او په نورو سیمو کې نجونو یوازې تر 6 ټولګي پورې زده کړې کولې.
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د وردګو ولایت څخه تاسو دا پیغام پریږدم. د ازادۍ راډیو څخه ډېر مننه کوم، ډېرې ښې خپرونې برابروي. نو موږ د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې په صاف او واضح ډول لارو. نو ازادۍ راډیو یوه خپرونه هم له موږ څخه تېرېږي نه. د ازادۍ راډیو هره خپرونه موږ په ډېره مینه او په ډېر ښه ادب سره موږ غوږ ورته نیولی. ازادۍ راډیو زموږ ژوند تغیر کړی دی. د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو، د لا بریا او هیله ورته کوو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د خوږو اوریدونکو او د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه، په ډېره درناوي هیله مننه کوو. اوس د ازادۍ راډیو
څخه ډیر خوشاله یو موږ د ازادي راډیو موږ ټول خبرونه اورو دریا او پښتو خبرونه موږ اورو موږ ډیر مینه خوشاله یو او وخت پر وخت موږ ته تازه تازه خبرونه د نړیوالو او خصوصا د افغانستان د ټولو مسلمان شریوي موږ ډیر مینه خوشاله یو مننه د ازادي راډیو څخه
السلام علیکم عزت الله ریحان يم د ننګرهار لچمتلی خارګوټینا می دغه میسج درستولای دا او د ازادي رادیو نډی رضات مننه کوم واقعیت د هغه د ازادي رادیو لیدارین ډیره مننه ډیره زیات مننه تر کومه هغه زکه چې